هم خلک د هغو مخنیوي کوي او دغه اجازه نه ورکوي چې دوی د فرانسې څخه وتښتي. چې دغه حالات بیا د فرانسې په فرانسې کې یو لوی انقلاب رامنځته کوي. د هغه دلایل هم همدغه وه چې د فرانسې د خلکو ژوند که څه هم شو خو بیا هم ظلم شتون درلود، د طبقاتو ترمنځ توپیر موجود و، اقتصادي حالت خراب و، اقتصادي د دولتي خزانې کمیدل هم یو بل لامل و، اقتصادي مات سره دوی مخامخ شو، خلک ډېر په تنګ راغلل. د دوی ترمنځ به توپیرونه کېدل، لوړه طبقه او کښته طبقه، یعنی هغه کسان چې په لوړه طبقه کې وه واکمنان به و، شتمنی به یې درلوده، دغه خلک به ډېر ښه ژوند درلودي. مګر هغه کسان چې هغوی تر لاس لاندې خلک وه، د هغوی اقتصاد کمزوري وو، د هغوی ترمنځ یو ډېر ښکاره توپیر و. هغوی به د ظلم لاندې به دوی ژوند کاوه، مګر واکمن او شتمن کسان به تر ټولو ښه ژوند درلودي. چې دا هر څه د دې لامل سوه چې په ټولنه کې خلک په تنګ راسي. او یو شمېر پوهان چې د هغو د جملې څخه د ځینو نومونه دلته یاد سوه، هم هغه کسان دې ته اړ سوه چې دوی د ټولنې پر وضعیت باندې نیوکه وکړي او د خلکو د حکومت پر ضد باندې راوپاڅي او یو انقلاب رامنځته کړي. چې د فرانسې دغه انقلاب د دغه انقلاب اغېز نه یوازې په فرانسې کې بلکې د اروپا په زیاترو هیوادونو کې لیدل کیږي. له همدغه امله دغه انقلاب ته لوی انقلاب ویل کیږي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې ستاسو ته پام وړ ګرځېدلې وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس چې بیا هم د یوې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په مهربانه او لوی رب سپارم چې وخت ولرئ. شی چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه اونیکی هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسې او خپل مترلې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون اوم لوست شر اغلاست وایم. هیله دا چې نن ورځ هم د لوست اخرنی شی بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د امان الله خان د سفرونو په حق لده. لکه څنګه چې موږ تاسو په تل وست کې ویل چې امان الله خان د انګریزانو څخه خپلواکي اخلي، د واک تر رسیدي، نو نن ورځ دا چې امان الله خان د خپل واکمنۍ په دوره کې کوم هیوادونو ته څه ډول مسافرتونه کړي وو. د نړۍ اسیایي او اروپایي هیوادونو ته د امان الله خان سفر وکړ او دغه سفرونه اته میاشتې وخت ونیوې. په دې وخت کې امان الله خان چې وو هغه ته دیش کلن وو، پاچا د کندهار او چمن د لارې برتانوي هند ته ولاړې او هلته تود هرکلی وسو. امیر امان الله خان مصر ته هم سفر وکړ او د قاهرې شاریانو د هغه د هرکلی وکړ. د مصر سړکونه، علمي او تاریخي ادارې ولیدلې. د مصر څخه بیا وروسته د ایټالیا ته ولاړې او هلته د ایټالیا هوا بازار سره هم خبرې اترې وکړې. امان الله خان بیا په فرانسې کې د لرغونپوهانو او ختیځپوهانو د انجمن سره لیدنه وکړه او یو فرهنګي تړون یې هم لاسلیک کړ. وروسته بیا د المان ته ولاړې. په المان کې بیا د صنایعو خاوندانو د امان الله خان ډېر تود هرکلی وکړ او د هیواد د خپلواکۍ لسمه کلیزه یې هم په المان کې ولمانځله. په المان کې د چکر دی هلته پاتې سو. هلته نو دی شپږ میلیونه مارکه د پور په ډول اخلي او هغه بیا د تخنیکی کمپنی د سامان آلاتو په اخیستلو او همدارنګ د جنگی تجهیزاتو په پیرودلو باندې دغه پیسې لګوي. امیر امان الله خان د المان څخه وروسته د انګلستان ته سفر وکړ چې بیا انګلیسیانو هم د امان الله خان تود هرکلی وکړ. امان الله خان د انګلیسیانو علمي مرکزونه ولیدل او دغه ادارو امان الله خان ته د حقوق افتخاري ډاکټري علمي لقب ورکړ چې بیا وروسته د مسکو ته ځي او هلته هم د هغه هیواد پوځي او صنعتي ښوونځي څخه لیدنه وکړه. او امان الله خان د شوروي اتحاد څخه وروسته بیا ترکیه ته سفر کوي. هلته بیا نوموړي ته د مصطفی کمال اتاترک د خوا د ختیځو ولسونو د خپلواکۍ د مشر لقب ورکوي چې امان الله خان د ترکیه څخه بیا ځي ایران ته. او نوموړي دا سفر د دواړو هیوادونو د دوستی د ټینګېدو لامل ګرځي. دا چې د ایران ته ځینو د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ دوستی نوره هم پسې ټینګېږي. افغانستان ته درتک په محل باندې امان الله خان دا ویل چې زموږ هیواد ډیری ارزښناکې شتمنۍ لري او هغه څه چې هغه زموږ هیواد نه لري هغه یوازې پوهه ده چې باید هغه هم ترلاسه کړي، چې بیا د امان الله خان د سفرونو د بریا او د جملې څخه د نړۍ د نورو هیوادونو سره د اړیکې ټینګول و دا چې دی دغه هیوادونو ته ځي نو د بریاوي ډیر بریاوي لسته راوړي چې دغه د بریاو د جملې څخه یو دا دی چې د هیوادونو سره د نور هیوادونو سره شي اړیکې ټینګوي، د دفاعي مهارتونو د کیفیت لوړوالی هم د بریالیتوبونو څخه و، د دې ترڅنګ د نویو وسلو پیرودنه، د صنایعو د پرمختګ، د لارو چارو برابرول، د ټکنالوژي څخه سم استفاده کول او امان الله خان د نړیوال اعتبار ډیروالی هم په دې بریالیتوبونو کې یادولای شو. راځو دې ته چې محمد نادر شاه څنګه وخت ورسېدی د امیر امان الله خان د مسافرتونو په حق باندې وپوهېدلو، دا چې کوم ځای ته سفرونه کوي، د کوم ځایونو او کوم خلکو څخه لیدنه کوي، ورسته دغه سفرونه دته کوم بریالیتوبونه ورکوي. اوس راځو محمد نادر شاه وایي چې محمد نادر شاه څه ډول وخت رسېږي. محمد نادر خان د امان الله خان په وخت کې د سپه سالاري دنده درلوده چې د افغانستان د خپلواکۍ په جګړه کې هم د سویلي سیمو د ادارې دنده په غاړه درلوده، یعنی کله چې د افغانستان د خپلواکۍ لپاره جګړه کېده د انګریزانو سره په دې وخت کې د سویلي سیمو اداره چې و هغه د محمد نادر خان په لاس کې و او انګلیسي پوځونو ته هم سخته ماته ورکړه چې د همدې بریا څخه وروسته بیا محمد نادر خان د افغانانو په منځ کې ډېر شهرت پیدا کړ او د امانی دولت تر نسکردو وروسته په هیواد کې ځینې استونزې پیل شوې. محمد نادر خان چې هغه ش شهرت درلودي د امان الله خان په نامه خلک د وخت لسته راوړلو لپاره په ځان باندې راټول کړل او پکتیا یې هم د سیاسي او پوځي چارو په مرکز باندې بدل کړه. د بیلابیلو قبیلو او قومونو څخه 12,000 کس سره متحد کړل چې بیا محمد نادر خان په 1990 کال کې د کابل په لور باندې حرکت وکړ او کابل د مخالفینو څخه وژغوره. محمد نادر خان د هماغه وخت د مخورو کسانو د خپلول سیاست خپل کړ، یعنی د هڅه کولای د سیاست کاروي چې ډیر مخور او مشهور کسان خپل ځان ته راوبلی یا هغه خپل کی چې د دغه مخور خلکو د خپلول څخه هدف دا وو چې د خپل منځي ګډوډي لمنځول وړل او چې دا یعنی د خپل منځي ګډوډي د منځي یو چې د نمیشتو د کړکیچونو او ګډوډي پر محل باندې په هیواد کې پسمیز ځواکونه باندې اوشته و، چې به محمد نادر خان د هیواد اداري چاري هم د خپل اوړونو تر منځ وویشل او سردار محمد هاشم خان یې د لومړی وزیر په توګه وټاکه، چې بیا د صدارت پر مهال باندې ځینی تدریجی بدلونونه رامنځته شول او دغه دورې ځانګړتیاوې د سیاسي واک د ټینګښت په کورنۍ کې. محمد نادر خان د پچاهی په وخت کې د پچاهی وخت چې هغه څلور کاله و د هیواد امنیتي حالت مخ په شکیدو و او د مرکزی دولت واک هم په تدریجي توګه پراخ شو، د هیواد په ادارې او دولتي جوړښت کې بیا هڅې وسوي چې امانی ګوند د پلویانو ملاتړ ترلاسه شي چې د دغه شته حالات څخه دی خوښ نه و او اصلاحات هم دوام پیدا کوي خلړی په پڅ توګه پرمختلله، یعنی دغه کارونه ډیر پڅ و چې د اصلاحات عملی کول. محمد نادر خان بیا په 1983 کال کې د بوهنې د جشن د منځلو پر وخت باندې د نجات د عالی لیسې د یو شاګرد لخوا چې هغه عبدالخالق نومیده دی و وژل شو، چې دا د محمد نادر خان وخت رسیدل او د واکمنۍ دوره و. راځو محمد ظاهر شاه پیژنو چې محمد ظاهر شاه څلوېشت کاله پاچاهي کړې و، دا چې د پاچاهي څه ډول د محمد نادر شاه د مړینې څخه وروسته د هغه زوی محمد ظاهر چې هغه 19 کاله عمر درلودي، یعنی تر 19 کلونو د عمر ډیر نه و چې د افغانستان د پاچا په توګه باندې اعلان شو او د پاچاهي په پیل کې د هیواد ټول چارې چې وي هغه د محمد هاشم خان او د وړو په لاس کې و. د سردار محمد هاشم خان د صدارت دورې ترازو سردار محمد هاشم خان د محمد نادر شاه په پاچاهي کې د لومړي وزیر په توګه وټاکل شو او محمد نادر خان د مړینې څخه وروسته بیا هم همدغه دنده درلوده چې د اداري سیستم د نوي کولو په هیله د هڅه وکړه چې ملکی جوړښت یو ځل بیا اصلاح کړي، او محمد هاشم خان د صدارت په دوره کې د افغانستان معرفت ډیره پاملرنه وسوه، که څه هم دغه کارونه د څومره والی او څرنګوالي لامله لپلو د پام ور نه وو، خو بیا هم سره لدې کولای شو چې هغه دغه خدمتونه د دلې څخه چې د افغانستان د ښوونې د وزارت په چوکاټ کې د طب د حقوقو همدارنګه د ادبیاتو د پوهنځیو او ځینو ښوونځي د بنسټ ایښودلو ته اشاره وکړو. د شاه محمود د صدارت دورې ترڅو چې د دوهمې نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا محمد هاشم خان د صدارت دنده شاه محمود ته وسپارله، او د بیا د دیموکراسي د پلار په نامه پیژندل کیږي، او هغه په کورنۍ چارې کې د ټولنیز، اقتصادي او سیاسي بدلونونو پر رامنځته کولو سره په بهرني سیاست کې هم بدلون رامنځته کړ. چې بیا د شاه محمود صدارت پر مهال باندې د آزادو ټولټاکنو یعنی د انتخاباتو تر سره کېدل، د مطبوعاتو خپلواکي او همدارنګه د شوراګانو او سیاسي ګوندونو د جوړونې لازم سیاسي اقدامات شروع شول په دغه دوره کې، او په 1923 کال کې انتخابات تر سره شوې چې په پایله کې د خلکو لخوا یو شمېر سیاسي څېرې د هیواد پارلمان ته لاره پیدا کړه. ورپسې د محمد داود خان د صدارت دوره وه. سردار محمد داود خان په اداري چارو کې د پوهې او د لوړ زده کړو لرونکو کسان وګمارل په خپل اداره کې. په 1955 کال کې چې 1940 لمریز کار سره سمون لري، تر ټولو لوی جرګې وروسته د محافظه کارو کړي رول کمزوري سو، او په دې وخت کې د افغانستان په دغه وخت کې افغانستان د نړۍ د خپلواک هیوادونو په منځ کې ځانګړی ځای ترلاسه کړ، او محمد داود خان د خپل صدارت په وخت کې د ناپلیون هیوادونو ملاتړ وکړ، او افغانستان د دغه غورځنګ د بنسټ ایښودونکو د یو غړي په توګه وپیژندل شو. راځو د ډاکټر محمد یوسف د صدارت دورې ته. د هیواد اساسي قانون د تصویب څخه وروسته په 1923 هجری لمریز کال کې د صدارت څوکۍ د کارنو او صنایعو د پخواني وزیر ډاکټر محمد یوسف ته نوماند کېدو لپاره لار هواره کړه، چې د ځان نوماند کې او حکومت د اساسي قانون پر بنسټ باندې د سلطنتي کورنۍ څخه بیل کړای شو، او د ټولنیز او سیاسي اړخ هم په هیواد کې ژور بدلونونه رامنځته شول. د اساسي قانون پر بنسټ باندې د بیان د ازادۍ لپاره لار هواره سو، او همدارنګه د سیاسي ګوندونو قانون هم اعلان سو خو عملی نسو. د ډاکټر یوسف د صدارت د خدمتو څخه وروسته حکومتونه یو په بل پسې باندې سره رامنځته شول، چې هر حکومت بیا جلا پروګرامونه تر سره کول. همدارنګه د محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادي، ډاکټر عبدالظاهر او محمد موسی شفیق هم دغه دورو کې د پرمختیایي، فرهنګي او ټولنیزې پروژې عملي کړې. د 1955 هجری لمریز کال د چونګاش په میاشت کې، چې هغه د 1923 زیږدیز کال د جولای د میاشتې سره سمون لري، د یوې سپینې کودتا د لارې په هیواد کې شاهي نظام نسکور سو، او پر ځای په افغانستان کې د سردار محمد داود خان په مشرۍ باندې لومړنی جمهوري حکومت جوړ شو. یعنی په 1955 کال کې شاهي نظام د منځه ولاړی، د یوې سپینې کودتا نه راځي. دغه شاهي نظام چې مثلا په دې کې داسې قانون و، شاهي نظام داسې و چې کله پلار پاچا و، د هغه د مړینې څخه وروسته د زوی واک ته رسېدي، او د ده د زوی د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی پسې واک ته رسېدي، چې دا یو شاهي نظام و. نو په دغه کال کې دغه شاهي نظام زموږ په هیواد کې نسکور سو، او د هغه پر ځای په افغانستان کې لومړنی جمهوري حکومت د سردار محمد داود خان مشری رامایستاسو. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره و. په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي، موږ د مختلفو واکمنانو په حق معلومات لاسته راوړل. په پای کې مهم معلومات هم د جمهوري نظام د رامنځته کېدلو او د شاهي نظام د نسکورېدو اړوند لاسته راوړل. موږ د امان الله خان د سفرونو په حق لوویل، دا چې امان الله خان کوم ځای ته سفرونه کوي، او د دغه سفرونو په پایله کې کوم بریالیتوبونه راسته راوړي، دغه سفرونه کوم هیوادونو ته په څه ډول سره وه، او د هغه په هغه هر هیواد کې د کوم ځایونو او د کومو خلکو سره لیدنې وکړي، په پای کې کومې لاسته راوړنې یا کومې بریاوې د درلودې، پر دې موضوعاتو باندې وغږېدلو. د دې تر څنګ د محمد ظاهر شاه د 40 کلنۍ واکمنۍ په هکله موږ معلومات لاسته راوړل، دا چې محمد ظاهر شاه څه ډول 40 کاله واکمنی کوي او د دې ترڅنګ ظاهر شاه په دوره کې کوم صدارتونه ست چې د هغه جملې څخه موږ د ډاکټر یوسف د صدارت په حق له معلومات لاسته راوړل د سردار محمد داود خان د صدارت په حق له وپوهیدو. د دې ترڅنګ د محمد ویل چې په هر د صدارت په هر دوره کې کوم پرمختګونه وسو د صدارت سره ول مینستر اخلي او ورسته تلول پای ته ورسېدي. په دې موضوعات باندې موږ وپوهیدو او دغه موضوعاتو اړوند مو مهم معلومات هم لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او په پوره دقت او لیوالتیا سره مو تر اوسه پورې د لوست تر دغه شیبې پورې را سره ملتیا کړې وي، نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لومړي مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شی چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله میومنې درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او د صحت جمعې بم پتن وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون اوم لوست شرح لاست وایم. هیله دا چې نن ورځ هم د تل په څیر د لوست راخلنې شی بوره سره ملتیا وکي او د لوست څخه ګټه واخلي. نن موږ تاسو خپل دریم سفرکې پیلو چې په دې سفرکې کې به موږ تاسو د مختلفو تمدنونو او کلتورونو په حق له پوهیږو. لومړی به د تمدن درمسته کېدو په څرنګوالي او ځنګړنو پوهیږو. تر څنګه دا چې ځینې تمدنونه وایي چې دا تمدنونه سره ول پیلېږي، د هغو تمدنونو سره آشنایی پیدا کوم. مثلا د بین نهرین تمدن، د مصر د تمدن په حق له پوهیږي. تر څنګه د فارس، هند، چین، یونان، روم، د امریکا د تمدنونو اړوند مو جو تاسو په همدغه فصل کې معلومات لاسته راوړو. نو نن مو لومړنی موضوع د تمدن په حق له دا چې تمدن سره ول پیلېږي او کومې ځانګړنې لري، یا د تمدن د رمسته کېدو د څرنګوالي په حق له پوهیږو. راځو خپل د لوست پیلو د تمدن د رمسته کېدو څرنګوالي او ترڅنګ ځانګړنې. خپل تمدن عربي کلمه ده چې د شاري ژوند معنا لري، او دغه تمدن د رمسته کېدو د څرنګوالي په حق له دا چې د تمدن څه ډول رمسته کېږي، په دې حق له د مورخونو او ټولنپوهانو نظریې چې دي هغه مختلف دي. یعنی دغه مورخین او ټولنپوهان د تمدن د رمسته کېدو په حق له بیلابیل نظریات ورکړي دي. د هغو له جملې څخه د اسلامي نړۍ نامتو مورخ ابن خلدون دی، هغه په دې باور دی چې تمدن د بدوي کلتورونو په بنسټ باندې رامنځته کیږي او بیرته د همدغه کلتورونو تر بریدونو لاندې دغه تمدن له منځه ځي او دا لړۍ په دایروي شکل سره دوام پیدا کوي. یعنی د یو بدوي کلتور سره تمدن پیلېږي او بیرته د همغه بدوي کلتور تر حملو لاندې بیا تمدن له منځه ځي، چې دا دایره یا دغه لړۍ همداسې په دایروي شکل سره پایښت پیدا کوي. انګلیسي مورخ ارنولد تاینبی بیا په دې حق لوای چې د چیلنجونو او خبرګون نظریه د تمدن د رامنځته کېدو لامل دي. یعنی هغه کوم ننګونی یا کوم چیلنجونه او د هغه په وړاندې خبرګون نظریه، یعنی د هغه چیلنجونو په وړاندې چې کوم نظریه رامنځته کیږي، همدغه د تمدن د رامنځته کېدو لامل کیږي. د دې په باور باندې یو په بل پسې ننګونی یا چیلنجونه او ستونزې انسانان دې ته اړباسي یا انسانان دې ته هڅوي تر څو دغه هڅې دوی په مدنیت باندې واړوي. په همدې شکل سره تمدن یا مدنیت منځته راځي. راځو د لومړني تمدنونو ځانګړنو ته. اول شاری اوشتون یا انقلاب، دا چې کومې ځنګړنې لري لومړنی تمدنونه، اول دلیل یا اول ځنګړنې هغه انقلاب دی. شاری اوشتون یا انقلاب د میلاد څخه تقریبا 3000 کال د مخه انسانان د شارونو په جوړولو باندې بریالي سول، او د مالداری څخه د زراعت جلاوالی هم په خپل وار سره د شارونو د رامنځته کېدو لپاره زمينه برابر کړه. یعنی 3000 کال مخکې تر میلاد انسانان د شارونو په جوړولو باندې شروع وکړه، او دوی د مالداری څخه زراعت جلا کړي چې د شارونو د رامنځته کېدو لپاره زمينه برابر کړه. شارونه هم د دینی، فرهنګي، ټولنیز، اقتصادي او همدارنګه د سیاسي بدلونونو مرکزونه سوال، او د بشریت په تاریخ کې دا پرمختګ د شاري انقلاب په نامه یاد شوی دی. یعنی په تاریخ کې دا چې انسانان شارونه جوړ کړل، دغه پرمختګ د شاري انقلاب په نامه یادیږي په تاریخ کې. دوهم سیاسي او نظامی جوړښتونه دي.
د شهري ژوند د شروع سره سم حکومتي ادارې هم رامنځته سوې چې هغه ټولنې ته وده ورکړه او د هغو غوښتنو د هغه ټولنې غوښتنو ته ځواب ووایه. د سیاسي قدرت د ساتلو او د نورو سیمو د نیولو په موخه نظامي ځواکونه رامنځته سول چې دا سیاسي او نظامي جوړښت و. یعنې کله چې شهري ژوند پیل سو په دې وخت کې حکومتونه رامنځته سول، حکومتي ادارې جوړې سولې چې دا بیا ټولنې ته وده ورکړه. د سیاسي قدرت یا د دغه حکومتي ادارو د ساتنو لپاره بیا نظامي ځواکونه رامنځته سول تر څو دغه سیاسي قدرت وساتي او نورې سیمې هم ونیسي. دریم د اقتصادي ځواک پر بنسټ باندې نوې ټولنیز جوړښت دی. پاچاهان، لوړپوري روحانیون او همدارنګه سیاسي مشران او پوځیان د واک او د قدرت په سر کې پاتې او د ټولنې د لوړې طبقې خلک سول. یعنی پاچاهان، سیاسي مشران، پوځیان دا د قدرت په سر کې شتون درلودي، یعنی د ټولنې هغه لوړه طبقه وشمیرل سوه. کروندګر، صنعتکاران بیا په دویم پوړ کې یا په دویم طبقه کې راځي. غلامان هم د ټولنې په ټیټه طبقه یا په درېیمه طبقه کې خپل ځای پیدا کوي. څلورم هم دینی جوړښتونه دي چې په لومړنۍ مدنیتونو کې دینی تشکیلات هم ځانګړي ارزښت درلود. دا چې په لومړنۍ مدنیتونو کې دین رامنځته سو، دین تشکیل سو، دا هم خپل خاص او ځانګړي ارزښت درلود. د توحید د لارې څخه د پخوانی ټولنو د یو شمیر خلکو په اوښتو او د هغو د باور او ترقین لپاره دینی جوړښتونه د لارې همدغه دینی جوړښتونه د لارې څخه د شرک او خرافاتو جریان شروع سو چې د ټولنې د بریالیتوب لپاره د ارباب الانواو کاذب رول او اهمیت ته غاړه کېښودل. یعنی د ارباب الانوا هغه کاذب یا دروغجن رول رامنځته سو او دوی هغه ومانه چې په همدې ډول سره د راسته راغلي مدنیت او سیاسي جوړښت لپاره پراختیا هڅه وکړه. راځو د بین النهرین تمدن پیژنو. د تمدنونو په هکله مو وپوهېدلو چې تمدن خپله څه شی دی، ولې رامنځته سوی دی یا څه ډول رامنځته سوی دی او کومې ځانګړنې درلودې. راځو د بین النهرین تمدن ته. هغه سیمه چې هغه د دوو سیندونو یعنی د دجلې او د فرات تر منځ پرته ده، دغه سیمه د بین النهرین په نامه یادیږي او په دغه سیمه کې د نړۍ تر ټولو لرغونی یا تر ټولو پخوانی تمدن رامنځته سوی دی چې مورخین هم د دغه تمدن د رامنځته کېدو دلیل د دجلې او فرات شیراز څنډې ګڼي. یعنی د دجلې او فرات هغه سیمې یا څنډې چې دي هغه د تمدن د رامنځته کېدو لپاره ښه امکانات درلوده. د تاریخ پوهانو په باور باندې د نوح علیه السلام د وخت طوفان هم په همدغه سیمه کې پیښ شوی دی او د بین النهرین تر ټولو پخوانی ځای چې دی هغه د تل حسنه په نامه یادیږي چې 15000 کاله مخکې تر زیږدیزه هغه یو کلی یا یو کلی درلو چې هلته خلک په کرهنه باندې بوخت و. خو د خلکو په ډېرې دو سره دا چې هلته د خلکو شمیر ډیر سو، نو د دې سره سم د 15000 څخه تر 4000 مخکې تر 18 کاله دغه خلک د بین النهرین ته ولېږدول سو او هلته د یو نوی تمدن بنسټ کې شو چې هغه تمدن بیا د سومریانو د تمدن په نامه یادیږي. راځو د بین النهرین سیاسي وضعیت ته. چې د بین النهرین سیاسي وضعیت څه ډول و؟ د سومر شاري دولتونه د کاهنانو د خوا چې هغه مشران یې اونسي بلل کېده په خپلواک توګه سره اداره کېدل. دغه دولتونه او مرکزي واکمنۍ نه درلوده. د سومر د پخواني واکمنانو څخه یو هم ایتین و چې هغه په ټولو سومري دولتونو باندې واک درلودي او دغه ټول سومري دولتونه د ده تر ولکې لاندې و. 2400 کاله مخکې تر لدا اکدی اقوامونه او سومری واکمن چې هغه ګلګمیش نومیدي هغه لمنس یو ور او واقع تر لاسه کی چې دغه لړۍ لمړنۍ واکمن بیا سرګون وو چې هغه د فارس څخه د فارس د خلیج څخه د بین النهرین تر شمال پورې خپل قلمرو ته پراختیا ورکړه او د همدغه عمله د بین النهرین په سیاسي تاریخ کې هغه ډیر زیات ارزښت لري او همدارنګ د بین النهرین لمړنۍ سترواکي ګڼل کیږي یا لمړنۍ امپراتور ګڼل کیږي. د دغه لړۍ د دوه پیړیو واکمنۍ څخه ورسته، یعنی دغه لړۍ دوه پیړۍ واکمنۍ وکړه او دوه پیړۍ د واکمنۍ څخه ورسته بیا د شمال ختیځ د یو قوم لخوا څخه چې هغه کوتي نومیدي دغه واکمنۍ یا دغه لړۍ د منځه ولاړه. ګوتانیانو بیا یوه پیړۍ واکمني وکړه، یعنی کله چې د دوی واکمني پیل شوه دوی تقریبا یوه پیړۍ بیا خپله واکمني ته دوام ورکړي، او په پایله کې بیا د سومریانو دخوا دغه امپراتوري یا دغه واکمني له منځه ځي. بیا څه وخت وروسته سومر او اکدي سره یو موټی کېږي، سره یو ځای کېږي او د اور واکمني رامنځته کوي، چې دغه مهال بیا ایلامیانو د فارس په سویل او لویدیځ کې واکمني درلوده او دوی هم تازه د اور واکمني ته غاړه کې شوده او یو ځل بیا خپلواکي ترلاسه کړه. د سومریانو په وړاندې بیا جګړې شروع شوې، ځینې جګړې وسوې چې په 2008 کال کې بیا د هغو دغه واکمني چې و یا کوم سیاسي ځواک شو هغه ته د پایتکی کې شوې او د همدغه جګړو په ترڅ کې دغه ځواک د منځه ولاړ. د اور د واکمنۍ د منځ تلو څخه وروسته بیا په سویلي بین نهرین کې جګړې شروع شوې، یعنی کله چې د اور واکمنۍ له منځه ولاړه نو په دې وخت کې په سویلي بین نهرین کې، یعنی د بین نهرین په سویل برخه کې جګړې شروع شوې چې په پایله کې بیا د بابل لړۍ رامنځته شوه او د دغې واکمنۍ بنسټ کېښودل شو. د دغه هیواد زیاتره برخې هم سره یو ځای شوې، سره یو موټی سولې او د بابلیانو په نامه باندې سترواکي رامنځته کړه، یا د بابلیانو په نامه باندې امپراتوري رامنځته کړه، چې د بابلیانو د لرغوني سترواکي دغه دوره چې ده هغه بیا درې پیړۍ دوام وکړ. یعنی دغه د بابلیانو واکمنۍ درې پیړۍ خپل واکمنۍ ته دوام ورکړه، چې د دغه لړۍ یا د دغه امپراتوري نومیالی واکمن چې هغه حمورابي نومې دي، چې د بین النهرین یوالي ټینګوي او خپل قلمرو ته پراختیا ورکوي، د سترواکي بنسټ دي، یعنی خپل د سترواکي خپل د امپراتوري قلمرو زیاتوي، مختلفې سیمې زیاتره نورې سیمې تر خپل ولکې لاندې نیسي او خپل د امپراتوري محدود یا محدودیتونه پسې ډېروي او ډېرې سیمې تر خپل امپراتوري ته حدود لاندې راولي. د دې سربېره سوداګري او کرهنې ته هم ډېره پراختیا ورکوي. د دې ترڅنګ چې د بین النهرین یوالي ټینګوي یا په بین النهرین کې یوالي رامنځته کوي، د دې ترڅنګ د سوداګري او کرهنه ته هم ډیره پراختیا ورکوي او په دغه برخه کې ډیر کوششونه کوي. د خلکو ترمنځ بیا یو قانون جوړوي چې هغه قانون ته بیا د حمورابي قانون نوم ورکوي، او یا دغه قانون د حمورابي قانون په نامه یادیږي، چې دغه د حمورابي قانون د ټولو خلکو د ژوند هر برخه تر خپل نظر لاندې نیسي، یعنی د انسانانو یا هغه وخت د خلکو د ژوند هرې برخې ته، هغه که د هغه د اوسېدو ژوند و، که د کروندګري برخه و، که د سوداګري برخه و، که د مسافرتونو برخه و، د هرې برخې لپاره به قانون درلودي چې دغه د حمورابي قانون په نامه یادېدی. د حمورابي پلازمینه هم د بابل شار و، چې د پخوانی نړۍ د ستورو او لویو شارونو څخه شمیرل کیږي. دغه پلازمینه یا دغه شار دغه هم د بابل شار د حمورابي مرکز و. وروسته بیا د حمورابي د مړینې څخه، یعنی وروسته لدی چې حمورابي مړ کیږي، د مړینې څخه وروسته بیا په بین النهرین کې بلواوي شروع کیږي، چې په پایله کې دغه د بابلیانو واکمنۍ له منځه ځي او اشوریان واک ته رسیږي. یعنی وروسته لدی چې حمورابي مړ شو نو د بین النهرین په سیمه کې پاڅونونه پیلېږي، او په پایله کې بیا د دغه پاڅونونه یا دغه بلواو په پایله کې د بابلیانو حکومت له منځه ځي او د اشوریانو حکومت پیلېږي، چې اشوریان هم یو ډیر جنگی قوم و، او د اشور په شار کې خپل واکمنۍ درلوده. ورستنی قوم چې هغه د یو پیړۍ څخه زیات په بین النهرین کې واکمنۍ وکړه هغه کلدانیان و. یعنی د اشوریانو څخه وروسته کلدانیان رامنځته شو، چې کلدانیانو اخیرنی قوم و چې په بین النهرین کې یو پیړۍ واکمنۍ وکړه. کلدانیان هم د نیوی بابلیانو په نامه یادېږي، یعنی سره له دې چې دغه کلدانیان نومېدل، د کلدانیانو ترڅنګ د نیوی بابلیانو په نامه هم یادېږي، ځکه هغوی خپل پلازمینه د نینوا څخه د بابل شار ته ولېږدوله، او دا هڅه وکړه چې د بابلیانو تمدن را ژوندی کړي، د حمورابي قانون هم عملي کړي، خو په دغه کار باندې دوی بریالی نه سوه. نو ځکه دوی د نوي بابلیانو په نامه هم یادېږي، ځکه دوی خپل پلازمینه د بابل شار ته راوستي، او تر څنګ دوی غوښتي چې د بابلیانو تمدن را ژوندی کړي او همدارنګه د حمورابي قانون عملي کړي، مګر په دې کار باندې دوی نه توانېږي. نو درنو زده کوونکو، دا وو زموږ د نن ورځې درس، چې موږ د تمدن د رامنځته کېدو په هکله وپوهېدلو، دا چې د تمدن د رامنځته کېدو په هکله مورخین او ټولنپوهان څه نظر لري، دا چې تمدن څه ډول پیلېږي او څه ډول له منځه ځي. د دې ترڅنګ د مصر د تمدن په هکله هم وپوهېدلو، چې
د بین النهرین تمدن په حق له هم په هیدلو چې بین النهرین تمدن څه ډول پیلیږي په کوم سیمه کې دا تمدن رامنځته کیږي او دغه تمدن په حق له هم لازم معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي. نو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسې ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.